دا مشال ریډیو دی نن د زیارت ورځ او د 2020 میلادي کال د اگست د میاشتې شپږم نیټه دا په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. د شاهین بنیرې ما او د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې تاسو هرکلی کوم، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله به په دغه خبرونه کې بل خیر. تاسو ته د پاکستان افغانستان نه په مهمو موضوعاتو راپورونه وړاندې کوو. په دویمه برخه کې به ستاسو ټلیفونونه اخلو او تاسو ته به سندرې وړاندې کوو، خو راځئ چې لومړی د دې وخت خبرونه واورو. د امریکا دفاع وزارت وایي په زرګونو کسان چې غواړي له افغانستان څخه وځي د کابل په هوایي ډګر پاتې دي او ښایي د غشمیر په راتلونکو ورځو کې نور هم زیات شي. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول مرکز وایي چې وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې نور 1,000 کسان وژلي او 1,099 نور ناروغ کړي دي. او د بخن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پولینډ غږ کړی دی چې نیول شو 2 افغانانو ته بشري مرسته ورسېږي. د خبرونو تفصیل: وزیر اعظم عمران خان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې پروانو چارو خبرې کړې دي. د یوې سرکاري خبر پاڼې تر مخه پرون په دې ټلیفوني خبرو کې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د راولړېدونکو صورتحال د هواري لپاره د ټرایکا پلس کردار له ډېره وړتیا ورکوي. نوموړي زیاته کړې ده چې یو باثباته خوندي او سوله ییز افغانستان د پاکستان او سیمې د استحکام لپاره ډېر مهم دی. د روسیې د بارنو چارو وزارت هم په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو مشرانو د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره د چارو په همغږۍ کولو موافقه وکړه. پاکستان او روسیه د امریکا او چین سره د هغه ډلې غړي دي چې د توصیح شوې ټرایکا په نوم پیژندل کیږي او په افغانستان کې د سوله ییز حل لپاره یو شمېر غونډې هم کړي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي په زرګونو کسان چې غواړي له افغانستان څخه وځي د کابل په هوایي ډګر پاتې دي او ښایي د غشمیر په راتلونکو ورځو کې نور هم ډېر شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او اتحادیانې په زغل کې دي چې د اګست د 1 نیټې نه وړاندې له افغانستانه د ځواکونو او هغه خلکو د راویستلو لړۍ پای ته ورسوي چې د خطر سره مخ دي. ولسمشر جو بایډن هم ویلي چې ورځ تر ورځه په ځمکه د موجودو امریکایي ځواکونو لپاره خطر ډېریږي. امریکایي چارواکو پرون ویلي دي چې په 13 ورځو کې د کل نه چې طالبانو کابل په خپل ولخه کې اخیستې، امریکا او اتحادیانو یې له افغانستانه له 80,000 ډېر کسان د هوایي لارو خوندي ځایونو ته رسولي دي. رسنۍ خبر ورکوي چې طالبانو د کابل د نیولو وروسته د خزانې او دفاع وزیران مقرر کړي دي. د افغانستان د پژواک خبري اجانس تر مخه طالبانو ګل آغا د خزانه وزیر او صدر ابراهیم د کورونو چارو نگران وزیر ټاکلی دی. الجزیره ټلویزیون خبر ورکړی دی چې د ګوانتنامو پخوانی بندي مولا عبدالقیوم ذاکر د دفاع د وزیر په توګه غوره کړل شوی دی. په کابل کې د طالبانو یو غړي پرون رویټرز خبري اجانس ته تصدیق کړی چې وسلوالې ډلې د سرکاري دفترونو ولسمشر د ماڼۍ او پارلمان د نیولو وروسته خپل وزیران ټاکلی دي. هغه زیاته کړې چې والیان به د تیر 40 کلن جنگ د تجربه کارو قمندانانو نه غوره کولی شي. د طالبانو یو قمندان ویلي چې د وزیرانو مقررول عارضي دي. ګل آغا ښکاري چې ګل آغا اسحاق زی دی چې په کال 2000 کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو هدف و. د ملګرو ملتونو تر مخه هغه د طالبانو د مشر ملا عمر د وړوکوالي ملګری خزانچی او نږدې سلاکار پاتې شوی دی. د ملا عبدالقیوم ذاکر په اړه ویل کیږي چې یو مهم قماندان او د ملا عمر په نږدې کسانو کې دی. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان ویلي دي چې د افغانستان په راتلونکي حکومت کې باید ټول افغانان استازیتوب ولري. نوموړي پرون په دوشنبه کې د پاکستان د بارنو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره په خبرو کې وویل چې د هغه د هیواد لپاره تر ټولو مهمه مسله په افغانستان کې د تاجکو امنیت او د هغوی د حقونو خوندي کول دي. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول مرکز وایي چې وایرس په 13 ساعتونو کې نور 1,000 کسان وژلي او 1,099 نور ناروغ کړي دي. دا د مې د 3 نیټې نه وروسته د کورونا څخه د مړو شوو کسانو تر ټولو لوی شمېره ده. او د بخن نړیوال سازمان په پولینډ غږ کړی دی چې نیول شوو 2 افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. دا کسان له 2 اونیو راهیسې د پولینډ او بیلاروس په پوله نیول شوي دي او سم خوراک، پاکې اوبه، سرپناه او دوایانې ورته نه دي ورکړل شوي. دا د دې وخت خبره.
عام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ پرونه.
سلام پښتونخوا کې تاسو ور کلی اوریدونکو په دا خبرونه پړومبه برخه کې مونږ تاسو ته په مهم موضوعاتو راپورونه وړاندې کوو. په دویمه برخه کې تاسو مونږ ته ټلیفون کولی شئ، مونږ سره د خپل سیمو اجتماعي مسلو او اجتماعي غوښتنو باندې غږېدئ شئ. راځو زموږ لومړی موضوع ته، له افغانستان سره د نړیوالو په سلګونو میلیونه ډالر مرستې چې ټاکل شوې وه د ونې کابل ته وسپارل شي وځنډېدې. وروسته در دې چې د اګست په 15مه طالبان کابل ته داخل شول، یو شمېر نړیوالې مؤسسې اندېښمنې شوې چې دا ډله به بشري حقونه تر خپو لاندې کړي او اقتصادي چارې به داسې مخته یو نسي چې وده تر یو بریده د ډاډ وړ وي. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې له افغانستانه د امریکایي اتباعو او یو شمېر افغانانو د ایستلو بهیر ته د اګست تر 1 ورهاخوا هم ادامه ورکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل زموږ د کار لپاره سربل اجل نشته چې کوم امریکایي غواړي چې له افغانستانه یې وباسو. له ډېرو نورو افغانانو سره چې د کلونو کلونو په مخه له موږ سره کار کړی دی او غواړي چې ووزي او نشي کولی، د هڅې به هره ورځ د اګست له 1 وروسته هم ادامه پیدا کړي. بلنکن زیاته کړه چې په دې برخه کې د طالبانو موافقه هم ترلاسه کړې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی د اګست تر 1 وروسته له افغانستانه وباسي. د ښاغلي بلنکن په باور لا هم نږدې 1.5 زر امریکایان په افغانستان کې شته او په تیرو 12 ورځو کې 4.5 زر امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل شوي دي. د دې جګپوري امریکایي ډیپلومات په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټلیفون، ایمیل، ایس ایم ایس او له نورو لارو له 500 امریکایانو سره اړیکې ټینګ کړي دي او هڅې روانې دي که چیرته دا نور زر تن هم غواړي چې له افغانستانه ووزي چې دوی غم وخوري. په افغانستان کې یو شمېر هغه امریکایان هم شته چې اصلا افغانان دي او د امریکا تابعیت لري. بل لور ته ښاغلی بلنکن په خبري غونډه کې هیله ښکاره کړه چې په کابل کې به د سولې رواني خبري نتیجه ورکړي. موږ له طالبانو سره له وی مودې راهیسې ډیپلوماتیک تماس لرو چې کالي کیشي څو د سولې په ټپه ولاړې خبري مخته لاړې شي. لا هم هلته د سولې خبري او بحثونه د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د اساسو ترمنځ روان دي چې واک انتقال کړي او په راتلونکي حکومت کې هم شمولیت ته پام وشي. موږ د دې هڅو ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې طالبانو ته خبرداری ورکړ که یې چیرته کړې ژمنې پر ځای نه کړي، واشنګټن به له خپلو متحدانو سره په ګډه داسې فشارونه پرې راولي چې دوی منزوي شي. واشنګټن له طالبانو غواړي چې په خپل حکومت کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه مراعات کړي او پرې نشتي چې ترهګر په افغانستان کې پناه ځای پیدا کړي. طالبانو په دې برخو کې امریکایانو ته ډاډ ورکړی دی. خو د چهارشنبې په ورځ د نړۍ د اوو سترو صنعتي هېوادو د غونډې په ترڅ کې برخوالو پر طالبانو شک وکړ چې خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو بخنه غواړو د خبرونې د پیل راپور چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د خبرې اترې د افغانستان په اړه باندې او اوس د موږ د دویم راپور چې دی د هغه سلګونو میلیونو ډالرو مرستو په اړه باندې دا چې ټاکل شوی وه چې د ونې کابل ته وسپارل شي خو د دې دغه لړۍ چې د ځنډېدلې ده په دغه اړه باندې نور تفصیل زموږ د همکار احمد شیبر راپور کې.
نړیوال بانک هم له هغو سره یو ځای شو چې د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته له افغانستان سره خپلې مرستې درولې دي. نړیوال بانک له 2002 کال را په دې خوا افغانستان ته تر 5.3 میلیارده ډیر ډالر چمتو کړي دي. دی بانک سی این بی سی تلویزیون ته په ایمیل کې خبر ورکړی دی چې د افغانستان وضعیت ته ژوره اندېښنه لري، په ځانګړي ډول د ښځو وضعیت ته، نو دغه هیواد ته مو د پیسو پور ورکړه لاس نیولی. نړیوال بانک دا هم ویلی دی چې د افغانستان وضعیت دقیق څاري او له نړیوالې ټولنې او خپلو شریکانو سره په دوامدار ډول په مشورو دی. نړیوال بانک تېره اونۍ اقتصادي سرچینو ته د طالبانو د لاسرسي مخه هم ډپ کړه. په واشنګټن کې میشته دغه مؤسسه غواړي چې له افغانستان سره د خپلو مرستو تر پیل مخکې په کابل کې د واکمن حکومت په اړه وضاحت ترلاسه کړي چې نړیوالو منل شویو بشري حقونو ته دا حکومت څومره درناوی کوي. دا مؤسسه هم درست دیته ګوري چې د افغانستان نوی حکومت تر یو بریده د اقتصادي رشد د ساتلو توان لري کنه. طالبان او دغه شهر یولس ورځې مخکې ونیو او تر اوسه په پلازمینه کې اداري کارونه درېدلي دي، حتی بانکونه بند دي. د طالبانو ویان د سېشنبې په ورځ ژمنه وکړه چې له چهارشنبې به ټول بانکونه پرانیستل شي او راکړه ورکړه به پیل شي، خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. په بهرنیو هیوادو کې ګڼو افغانانو د افغانستان دننه خپلو خپلوانو او دوستانو ته د ویسټرن یونین بانک له لارې پیسې استولې. دې بانک هم له افغانستان سره بانکي راکړه ورکړه ځنډولې ده. ټاکل شوې وه چې روانه اونۍ د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان حکومت ته 450 میلیونه ډالر وسپاري، خو دې نړیوالې مؤسسې په کابل کې د طالبانو د واکمنېدو له امله دا مرسته وځنډوله. اروپایي ټولنې هم په افغانستان کې خپل پرمختیایي کارونه درولي دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وین ډیرلین د سېشنبې په ورځ وویل په راتلونکي کې له افغانستان سره په پرمختیایي چارو کې زموږ مرستې له شرایطو سره تړلې دي، له بنسټیزو ارزښتونو سره دا مرستې غوټه شوې دي، لکه بشري حقونه، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه. ټاکل شوې وه چې اروپایي ټولنه د راتلونکو اوو کلونو په مخه له افغانستان سره 1.2 میلیارد ډالر مرستې وکړي. طالبانو ژمنه کړې ده چې بشري حقونه به د ښځو د حقونو په ګډون د اسلامي شریعت له اصولو سره سم ورکوي، خو د اروپایي ټولنې مشر وایي تر هغو له افغانستان سره مرستې نه کوو چې نوي حکومت عملي ګامونه نه وي اخیستي. بل لور ته اروپایي ټولنې روانه اونۍ اعلان وکړ چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې سږکال له 50 میلیونه یورو 200 میلیونه یورو ته زیاتوي. اروپایي ټولنه غواړي چې په دې پیسو د افغانستان دننه او د افغانستان په ګاونډیو هیوادو کې اړمنو افغانانو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې په بشري برخه کې د خوړو نړیوال پروګرام پر روان ژمي کې افغانانو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او له نړیوالو یې د لږ تر لږه 200 میلیونه ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده، چې تر اوسه د دې مرستو ژمنې نه دي شوې.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په 10:30 بجو
پام کوا،
په 1:30 بجا
د مشال ترانا لاندې،
په 2:30 بجو
د مشال پنوم،
په 3:30 بجو
هارون باچا هنری ګړې،
په 4:00 بجو
په وروستیو کې ځینو رسنو ویلي وو چې افغان طالبانو د پاکستان د هغه شکایتونو د څېړلو لپاره یو درې کسیز کمیشن جوړ کړی چې ګواکې د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې ترهګر بریدونه کوي. راپورونو کې راغلي وو چې د کمیشن د پاکستان لخوا د ټي ټي پي لپاره د ممکنه عامې ماپې د اعلان په صورت کې د تحریک غړو ته سره له خپلو کورنیو پاکستان ته د ستنېدو هم ویلي وو. د طالبانو یو ویان سویل شاهین د اګست په 23 د پاکستان له شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې په افغانستان کې له میشتو ټولو بهرنیو وسلوالو غوښتلي وو چې له دغه هیواد ووځي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د مجید بابر په راپور کې.
طالبانو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د برخلیک په اړه د خپل مشر ملا حبت الله اخونزاده لخوا د درې کسیزه کمیشن جوړولو نه ناخبري څرګنده کړې ده. ځینو رسنیو د اګست په 22 په خپلو راپورونو کې ویلي ول چې ملا حبت الله اخونزاده د اسلام آباد د هغو شکایتونو د پلټنو لپاره یو درې کسیزه کمیشن جوړ کړی چې کرادم تحریک طالبان په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو لپاره افغان خوره کاروي. مشال ریډیو په دې اړه په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین او په کابل کې ویان زبیولا مجاهد سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو هغوی په دې اړه سونه ویل. البته د اګست په 23 د پاکستانی جیو ټلویزیون خبرونې آج شازیب خانزاده کې سات کې د یوې پوښتنې په جواب کې د طالبانو ویان سویل شاهین د دا ډول کومې کمیټې د جوړولو نه ناخبري وښودله او زیاته یې کړه.
موږ به هیڅ چاته دا اجازه ورنه کړو چې افغان خاوره د چا پر ضد وکاروي. دا زموږ پالیسي ده، دا څرګنده خبره ده او ما هم دا پالیسي په بیا بیا واضح کړې ده، خو ماته د دغه درې کسیزه کمیټې په اړه معلومات نشته.
د راپورونو له مخه دغه درې کسیزه کمیشن چې طالبان ترې د ناخبرۍ څرګندونه کوي په افغانستان کې پاکستانی طالبانو ته خبرداري ورکړي چې پاکستان سره خپلې مسلې حل کړي او سره د خپلو کورنیو خپل هیواد ته ستانه شي. په دې اړه که څه هم سویل شاهین د کومې وسوالې ډلې نوم یاد نه کړو، خو زیاته یې کړه
موږ غواړو څوک هم چې وي که خپلو هیوادونو ته ستانه سي دا به بهتره وي، ځکه چې اوس افغانستان په یو نوي دور کې داخل شوی دی او دا د سولې، ثبات او استحکام دور دی. موږ نه غواړو چې زموږ خاوره د چا پر ضد استعمال شي. او زموږ ستونزې نور هم زیات شي. نو دا مهال چې څوک هم په افغانستان کې پټ دي، شبه دا وي چې دا ټول استوال خپلو خپلو هېوادونو ته ستانه شي.
کله چې د اګست میاشتې په پیل کې طالبانو د افغانستان یو شمېر ولایتونه ونیول او د کابل داخلي لارو ته ورسېد، نو وسلوال وی د ولایتي زندانونو ترڅنګ د کابل پولیس سرخی زندان هم مات کړو. د افغان ولسمشر اشرف غنی ادارې په بیا بیا ویلي ول چې دغو زندانونو کې د پاکستانی طالبانو ترڅنګ د یو شمېر نړیوالو وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي خطرناک وسلوال زنداني ول. د دغو زندانونو نه په خوشي کړل شو وسلوالو کې د پاکستانی طالبانو یو مشر مولوي فقیر محمد هم په یو شمېر ټولنیزو پاڼو خپرو شو ویډیوګانو او انځورونو کې راښکاره شو. جیو ټلویزیون سره په خبرو کې د طالبانو ویان ومنل چې د دغو زندانونو نه د پاکستانی طالبانو ترڅنګ ګڼ شمېر وسلوال تښتېدلي دي، خو دا یې ونه ویل چې دا مهال دغه وسلوال چیرته دي. د اګست په 22مه د امریکا غک په یو راپور کې د ناپیژندل شوو سرچینو په حواله ویل شوی ول چې د ملا حبت الله په هدایاتو جوړ کړ شوی درې کسیزه کمیشن د پاکستانی طالبانو د هغوی د کورنیو پاکستان ته د ستنېدو خبره د پاکستانی حکومت لخوا د ممکنه عامې معافۍ په بدل کې کړې ده. د پاکستان د اطلاعاتو، داخله، دفاع او خارجه چارو وفاقي وزیرانو سره مشال لیرو د حکومت د دریز معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نشو. البته د اگست په 23مه چې کلا په اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی نه د دغه ممکنه مافیا او طالبانو ته په افغانستان کې د ټي ټي پی سره د تړاو لرونکو مطلوبه وسلوالو د حواله شوی فهرست په اړه پوښتنه وشوه، نو قریشی وویل چې موږ تمه لرو چې ټي ټي پی به خپل فعالیتونه بند کړي او د طالبانو مشرتابه به خپل خوره د هیڅ چا پر ضد ترهګریز فعالیتونو ته پرې نږدي.
منگتا دا ٹی ٹی پی دیر وسلوال مطلوب دی، سوک چی پا پاکستان کی پا ترہگریز کڑنو کی ملوث دی، چاچی بی گناہ اولس پا نخ کڑے ہو او دا ڈول کڑنو مخنیوی او خلکو ختمولو لپارا منگلا حسی کول پکار دی.
کلدم تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله دا مهال د ملګرو ملتونو او امریکا د ترهګرو ډلو په فهرست کې اچولې ده. پاکستان دا وکوي چې د ټي ټي پی او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو لخوا پلان شو بریدونو کې تر اویاو زرو نه زیات ولسی وګړي وجلې شوي او په اربونو ډالرو مالي زیان شوی. د روان کال د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوي ول چې د ټي ټي پی ترڅنګ د یو شمېر پاکستاني وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي څو شپږ زره روزل شوي وسلوال په افغانستان کې موجود دي او د افغان حکومت پر ضد د طالبانو سره یو ځای جنگيږي. د جولای په 26مه د پاکستانی طالبانو مشر نورولی محسود امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره په یو مرکه کې طالبانو ته په افغان خورنیولو مبارکي ویلې وه.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
د پاکستان مرکزی حکومت د دوایانو نرخونو کې د زیاتوالي منځوري ورکړه ده، خو د دوایانو په کمپنیو کې کارکونکي او د دې استعمالونکو عام ولسوایي چې تیرو دوه دریو کلونو کې د داروګانو نرخونه دوه چندنه هم ډیر زیات شوي دي، چې له وجې عام ولس د مالی ستونزو او د صحت د مسلو سره مخ شوي دي. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور معلومات راکوي.
د پاکستان مرکزی حکومت د ځینې دوایانو نرخونه د سیوا کولو منظوري ورکړه ده. دا پریکړه د اگست په 23مه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د مرکزی کابینې غونډه کې وشوه. د دوایانو کاروباریان وایي چې تیر خوشا دوه کال راسي د هغې دوایانو نرخونه تر 200% سیوا شوي دي، کوم چې د غټو ناروغو او په ایمرجنسي ناروغو کې ډېر زیاتې لګي. خیبر پختونخوا کې د دارو روزګار کونکو د صوبایي اتحادیې یو مشر ارشد مومن مشال لیډو ته د دغه دوایانو د نرخونو په حق لباندې وایي.
تقریبا 200 پرسنل ریټونه ګران شوی دي. 140 ملي ګرام چې دا په معده کې کار کوي د دې زوړ قیمت چې 280 روپو نوې قیمت چې کم دی 400 روپۍ دی. ډایجیسټک پی چې دا په دردونو کې کار کوي د دې زوړ قیمت 980 روپۍ او اوس قیمت چې کم دی د 1500 دی. د دې یو انجکشن ملاویږي کیلشیم چې دا غي زوړ قیمت 300 او نوې قیمت اوس 200 دی. د زړه چې کمې دوايانې دي انډرال 10 ملي ګرام بل انجیسټ اته جب اعلان دي مریض هغه بالکل دی وخت کې د مارکیټ نه د ریټ په وجه باندې غیر شوی دی.
د پیښور حیاتاباد اوسیدونکو شاه رحیم الدین وای چې هسې هم هر یو شیز ډیر ګران شوی دی ولې دوايانې خو د هر کور او د هر تن ضرورت او د ځینې خلکو مجبوري وي نو د دې ګرانې سره عام اولس ډیر بد اغېزمن شوی دی.
د حکومت چې کله نه مراغلی دی هر میاشت او هر هفته دوه پس چې دا ریټونه بدلی نو دوه ریټونه زمونږ د وس نه بار خبره ده. او بل دا چې مونږ په آلریډي په کورونو کې او نور داسې غریب چې کوم کورنۍ په دوه کې مریضان دي شوګر هغه د کینسر هغه نور داسې زړونو بیمارونه خو چې کوم د دوایې دي او داسې دوایې چې هغه انسان ژوند بچ کوي دا خو لی اوړه غوړي لیا او به نه دي چې مطلب انسان وې جذبه گزارو کنه به سکم په ځان مسخته تیر کړم.
سید شهرزا بچا وای چې څه دوایان داسې دي چې دې او د کورواله د ډېر وخت نه تړل استعمالوي وای تیر خوشه دوه درې کالو کې نرخونه ډېر زیات په بره ختلي دي.
زبردست خپل خبره کوم چې دوایان انتهایی ګرانی شوی دی بالکل زموږ د وس نه وتیری لکه کومې دوایان چې بلنن نه دوه کاله مخکې ریګولر دوایان لکه کوم چې زموږ په عمر کې 60 سال او 59 سال کې چې عمر هغه شان لکه د خزم هم دی نو موږ چې کوم ریګولر دوایان ورو هغه به تر مرګ خورو نو هغه چې ما په 3.5000 روپۍ وړې نو هغه اوس تقریبا په 14000 روپۍ د میاشتې وړم. موږ خو قسم په خدای چې ډېر زیات تنګ یو خاص کر او دوی خو سړی پرې خو دیم نشي.
ولې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری د اگست په 23 د مرکزی کابینې غونډې وروسته خبری کانفرنس ته وویل چې نرخونه ځکه سیوا شوي دي چې ځینې دوایانې د ډالر نرخ سره تړلې دي. مسله دا وی چې که تاسو ډیرو دوایانو نرخونه تر ډیرې مودې یو شان ایښي وي او ډالر ګرانېدو سره هغه مواد کم نه چې دغه داروګان تیارېږي ګران شي نو پر ځای د دې چې دغه دوایانې په بلیک یا په پټه مارکیټ کې په لوړه بیه خرڅېږي نو د تیر دوه کالو کې هم په دې وجه موږ د ځینې دوایانو نرخونه مخکې وروسته کړي دي چې که یو دوایي په پټه یا په بلیک په 1500 روپۍ خرڅېږي چې خپل سرکاري نرخ یې 1500 روپۍ دی نو ښه نه ده چې هغه په خوشه 1500 یا 1600 روپۍ مارکیټ کې خلکو ته په اسانه ملو شي. دا دوایانو کاروبار کوونکي وایي چې یوازې خیبر پختونخوا کې تر 80000 رجسٹرډ د دوایانو روزګار کوونکي دي او هر دکان کې اوسطن خوشه و کسان روزګار کوي خو د تیر څو کلونو راهیسې مسلسل د دوایانو نرخونه زیاتېدو له وجې د دې روزګار سره تړلې د لکونو خلکو روزګار ډېر اغېزمن شوی دی نو باید حکومت د دارو نرخونو ته استحکام ورکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
د شمالی وزیرستان زوی سیدگی اوسیدونکو 13 ورځ په میرامشاه کې احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی غوښتنه کوله چې حکومت د دوی خپلو سیمو ته د تللو اجازت ورکړي چې دوی خپل فصلونه په ځانګړې توګه د زنغوزو فصل چې دی هغه راټول کړي. په دغه اړه باندې عمر وزیر نور معلومات راکړي.
د شمالي وزیرستان د تاخیل زوی سیدګي اوسیدونکي تیر ورځ میرام شاه پریس کلب مخې ته د ډول پسپې ته جمع شوي ول او احتجاج یې وکړ. وایي چې یوازې د زوی سیدګي اوسیدونکي حکومت خپل سیمه ته د زنغوزو شو کولو ته نه پرېږدي. زیاتوي چې زوی سیدګي په زرو کورونو مشتمله سیمه ده. د دتاخیل زوی سیدګي یو مشر ملک ګلباد خان وایي چې د سو کالونو راهسه یې زنغوزي ځمکه ته تویږي، نورو ته انټری اجازه وشي، خو د زوی سیدګي اوسیدونکي له خپلو زنغوزو محرومه دي.
پژام کول دا چې مشته انټری نشي شاش کول مې دا غون زرګ را سدګای چې مختش مر شوی دا خاص کر دے زوی دا په دا میر مشاوه ته پندیږي دا خل غریب دا جرنل ته ورغلی کارنل ته ورغلی ڈی سی ته ورغلی پشاور ته تللی د مجبورای نه خپل حقوق ته مجبوری چې دا می ژغوري.
د زوی سیدګی او بلمشر شاکیم خان وای چې زره کورونا دی چې د سیمه بهر دی په افغانستان او ډیرای په باکاخیل کیمپ کې دی، خپل زنغوزو راوړلو اجازه ورته نه کیږي.
کلامو
چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه سره تماس ونیو نو د انتظامیه چارواکو وویل چل احتجاج کون کو سره خبرې شوه ورته د انټری کولو لارې جوړاوی. مرستیال کمشنر شاهد علی خان هم مشال ریډیو ته وویل چې چونکه د دوی سیمه لا کلیر شوه نه دی، امنیت ستونزې دي، خو هڅه کړي چې ورته سره لارې جوړا کړي. شمالي وزیرستان شاوال او د تاخیل په غرونو کې په زیات شمیر کې زنغوزی کیږي چې د غسیمه ل 2014 کال راهسه بندي، خو هر کال حکومت د غوسیمو ته د مخصوصو ورځو لپاره خلکو ته اجازه وکړي او خپل زنغوزی را شو کولو پس یې دوی د بنو آزاد منډی ته راوړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپېته او 15255 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، زموږ د سهار خبرونه سلام پښتونخوا وره او موږ سره د خبرونې په دویمه برخه کې د ټلیفون د لارې برخه مغستې شیر ازو یو بل مهم راپور ته چې د خیبر قبایلی سیمې پاړه باندې د خیبر قومي او سیاسي مشرانو او فعالانو غوښتنه کړې ده چې انتظامی چارواکو یې د سټیزن فیډ بیک سیشن په نوم د ولس د رایې اخیستلو لپاره غونډې پیل کړي، خو دوی ترې مطمئن نه دي. دوی په کار ده چې په دې غونډو کې ورته کومې ستونزې په ګوته کړل شي چې باید بیا هغه هوارې هم شي. بلخوا چارواکي وایي چې د خلکو د ستونزو هوارولو لپاره یې دغه لړۍ پیل کړې ده. نور معلومات فرهاد شینواری راکوي.
په خیبر ضلعه کې انتظامی چارواکو د سټیزن فیډ بیک سیشن په نوم د ولس د رای اخیستو لپاره غونډې پیل کړې. په دې غونډو کې ډیپټی کمشنر د ولس نه د هغوی د ستونزو د هواري په هکله تپوسونه کوي او دوی ورته خپلې غوښتنې وړاندې کوي. په خیبر ضلع کې یو قومي مشر سید کبیر پردی مشال ریډیو ته وایي چې د ډیپټی کمشنر لخوا چې کومې ولسي غونډې رابلل کیږي په هغې کې دوی ورته ستونزې په ګوته کړي، خو هواري لپاره یې څوک عملي ګامونه نه پورته کوي.
کولی کچیری هم برای نام دی، تر اوسه پورې هیڅ کاروایی پې نه ده شوې. اوجه دا چې دلته یو عام بنیادی چې کوم مسایل دی هغه نه حل کیږي، چې په هغه کې د تیرا د متاثرینو واپسیو مونږ تیرا ته نه پرېږدي. هلته سروې هم بند ده، دوی وایي چې غل به سروې کوو بیا به تاسو پرېږدیو. د شناختی کارډونه چا بلاک دی په هغوی مسلې نه حل کیږي.
یو سیاسي فعال معروف اپریدی وایي چې د خیبر انتظامی چارواکو نمو په یو شمېر غونډو کې په بیا بیا دا غوښتنه کړې چې د جګړو او بدامنۍ نه متاثره شوي باډه تحصیل کې دې د خلکو ستونزې هوارې کړل شي، خو تر اوسه د بنیادي سهولتونو نه محروم دي.
ته خو د صفایي اوبو خبرې کوې، د باډې د ډوګر اسپتال اپریشن تھیٹر کې سره ایسی نه وو، ایئر کنڈیشن مطلب نه وو. نو مطلب اوس هغه کې بیا هغه جنریټر چې وو کوم هم خراب وو. نو اوس چې دی وو اپریشن تھیٹر کې ایئر کنڈیشن نه وی، او بهر 40-45 ڈگری سینٹی گریڈ وی، نو هغه به څه اپریشن وشي، وو څه به علاج وشي. په دا 30 سال کې دومره ظلم دی دغه لوکي د خلکو سره، خاص طور د قبایلو سره نو شوای چې دا کوم اوس روان دی.
د خیبر ډیپټی کمشنر ارشد منصور په یو رلیګلی پیغام کې ویلي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډې دو سره یو پخوانی نظام لمن زلاړ، او اوس د نوی ځلی نظام عملی کېدو او پرمختیایي کارونه تر سره کولو کې به وخت لګي. دوی ویل چې په خیبر ضلع او په خاصه توګه باډه کې به د بیا بحالۍ کارونه سرته رسوي. نوموړي زیاته کړه چې سټیزن فیډ بیک سیشن په نوم د ولس رای اخیستو لپاره غونډې ډېرې مهمې دي او ښې نتیجې ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سیلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگولو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا خور کے دا سہار نہا پا کابل کے اتنی لگی
مشالیډو دغه رودن کو سیو راپور د لوبو پاړه باندې د پاکستان اولمپیک اسوسییشن چارواکو د وفاقي حکومت او پاکستان سپورټس بورډ لخوا د پاکستان اولمپیک اسوسییشن د مشر عارف حسن د استعفا ورکولو په غوښتنه باندې نیوکه کړې دي. دغه اسوسییشن چارواکو تیر ورځ په پیښور کې یوې خبري غونډې ته وینا کړې ده. د اسوسییشن مرستیال مشر سید عقل شاه ویلي دي چې حکومت دې په اولمپک لوبو کې د پاکستانی لوبغاړو د ناکامۍ ذمواري په هغې نه اچوي. حکومت دې د لوبغاړو لپاره اسانتیاوې او مالي پنګې برابر کړي. تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
په پېښور کې د خبري کانفرنس پر مهال د پاکستان اولمپیک اسوسییشن مرستیال مشر سید عقل شاه مشال ریډیو ته وویل چې په زیده دی چې وفاقي حکومت د اولمپیک اسوسییشن په چارو کې لاسوهنه وکړي، په کار د حکومت د لوبو او لوبغاړو د پرمختګ لپاره مختص شوی بجټ په وخت ولګوي.
دا خو یو اٹانومس باڈی دا ڈائریکٹ آئی او سی سر افیلیٹڈ دا پاکستان حکومت نے پیسے ہم نے اخلی نہ سوک تنخواہ اخلی نہ تاسو هغه ته چې استعفا ورکړي او ریزن دا پیش کړي چې اولمپک کې میډل ملاو نه شو. میڈل اولمپک ټول دنیا کې اولمپک چې دے هغه اولمپک نظم باندې کار کوي. اولمپک ته چې تیاری کوي نه سور کال مخکې به تیاری کوي، هغه باندې کروڑا روپے لګي. پلیئر سره چې دے نو فیسلٹی نشته، پلیئر سره اکوپمنٹ نشته، پلیئر سره فورن کوچ نشته.
روان کال په ټوکیو اولمپکس کې د پاکستان د لوبغاړو لخوا د میډلونو د نه ګټلو او په دوه لوبو کې د پاکستانی لوبغاړو په پنځم نمبر د راتللو وروسته د اگست په 14مه نیټه د وزیر اعظم عمران خان صلاحکار شهباز ګل د نورو حکومتي چارواکو سره په اسلام آباد کې په خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د وزیر اعظم سره د سلام مشورې وروسته دوی د پاکستان اولمپیک اسوسییشن د مشر لیفټیننت جنرال ریټایرډ عارف حسن نه غوښتنه کوي چې هغه د خپلې عہدې نه استعفا ورکړي. مونږ غواړو چې عارف حسن دی د صدارت د عہدې نه استعفا ورکړي. دې نه علاوه به حکومت په اسوسییشن کې اصلاحات راولي چې د لوبو په میدانونو کې د پاکستان عزت بیا بحال شي.
پاکستان کی عزت بحال کر سکیں، کھیلوں کے میدانوں میں دوبارہ ہمارا پرچم لہرائے.
یاد دیوی چې د 1992 نه را په دیخوا پاکستان په نړیوالو اولمپک سیالیو کې یو میډل هم نه دی ترلاسه کړی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دغه د غلام غوث راپور مورید اوریدونکو د خبرونې په دغه برخه کې تاسو موږ سره د ټلیفون د لارې شرکت کولی شئ، د خپلو سیمو د اجتماعي غوښتنو او اجتماعي مسلو په اړه باندې خبرې کولی شئ. موږ سره د تماس نیولو لاره دغه ده.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 دوویش یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دری سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش سلور سوا پینزه د وایبر شمیره مودا 00 سلور سوشل او سو دریاویا شپږ سوا او سلویخ سلور سوا شپږ نوی. په سکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مودا مشال رادیو تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي.
دغه مو سره تماس نیول لاره ده او زموږ ړومبی اوریدونکي د سره خبرې وکړو. ستړی مشه زړګی، سار دې په خیر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
منیر صاحب، څنګه اخی؟
خیر دې؟ تر ته ووایا ته څنګه یې، خپل نوم را ته مواله او د کوم ځای نه یاد کړو. له خیره.
زه گوهر علی گوهر یم، د چارمنګ څخه د باجوړ سیم.
څنګه گوهر صاحب؟ صحت دې ښه دی؟ چارمنګ ښه دی، باجوړ سم دی؟ له خیره
الحمدلله. ستاسو دعاګانې دي. تاسو په خپل صورت ښه یو؟
شکر دې ډېره مهرباني
سر جی. زما څه خدا خبرو د لوبه د میدان څخه خبر دی.
او
د باجوړ په کوټکی سیمه یو ټورنامنت را جوړ شوی.
ها،
نو فارغه کې 13 ورځ مازیګر مهال فایل لوبه وکنه د ولیسم او د بانډې ترمنځ.
ها،
نو دا لوبه ولیسم په خپل نوم کې.
او دا په کوم ځای کې وشو دا لوبه؟
دا د چارمنګ په کوټکی سیمه.
دې سیمه کې د سټیډیمونو یا د ځوانانو د لوبو څه تنظیمات دي باجوړ کې؟
بنیری صاحب، د لوبو خو بالکل په چارمنګ کې حکومت هیڅ توجه نه دا ورکړي.
ها،
بالکل نه سټیډیم شته نه څه داسې د نورو د تفریحي مقامات دی، هیڅ بالکل کمود دی.
او سره دی چې باجوړ خوډر خيستا لګه د غل د خود سیل ډیر زیونه دی او د لوبوم ډیر زیونه دی.
بالکل د چارمنګ هاشم سیمه نه دا ډیر خپل دی او بالکل چاته بس حکومت او تاسو توجه نه دا ورکړي.
نو بیا د لوبغاړي سکه دی په پولو پټو باندې لوبي کوي کنه د خپل د لوبو د میدان تنظیم کوي که څنګه؟
بس بنیری صاحب، دا اکثر د خوړونو کې ځان ته څه ځای نه را جوړ کړي، یا داسې په پاټو کې چې کله دا کاروانده ختم شي نور داسې خاص انتظامات نشته. البته د ښار او پاټک دا کمې سیټل ایریاز دي، نو دا غلطه به ښه دي.
تاسو د قومي اسمبلی ممبر څوک دی؟ او د صوبایي
ګلداد خان صاحب دی. ګلداد خان صاحب.
ها، نو ګلداد خان صاحب نو څه غوښتنه کوي ته؟ ستوډی پون لیک ښکته شو د خبرونې په دغه برخه کې. دغه سندره ورو بیا راځو تاسو سره نور خبرې کوو. ګلپانې په واز باندې سندر اورېده. دا مشال ریډیو د خپرونه اورې سلام پښتونخوا. دا خپرونه کې مستو ټلیفون ناخلو اورېدونکي را سره دی ټلیفون لیکه ښکته شوه. تاسو موږ ته به دا خپرونه کې ټلیفون کولی شئ د خپلو سیمو د اجتماعي مسلو او اجتماعي غوښتنو په اړه باندې خبرې کولی شئ. یو اورېدونکي دی، سلامونه زړګیا، سهار دې په خیر.
السلام علیکم صاحب.
وعلیکم السلام.
ذاکر محمد زیم د کونړ ولایت.
ذاکر صاحب څنګه یې؟ تاسو صحت خدي واړه زګه سم دي؟ لخيره
الحمدلله. تاسو ښه یې؟ مشال لړیو هم کارم خدي.
خیر دی، خوشاله اوسې. وای جی، حکم کوي، خپل خبر را توکې.
موضوع هم نه دا اورېدلې، را دور سره ونه نو بس ما
نه موضوع خو نشته. او د خبرونه دی برخه کې مونږ غواړو چې را زمونږ ډېر سیمې د سید پښتونخوا چل ته خلک مسالې لري او غي بیا آواز نه لري چې خپل غوښتنې یا مسلې حکومت ته ورورسوي کنه. نو کونړ پاړه باندې څه معاملې چې تا ته مهم ښکاري او ته په خبره کول غواړي ته کولی شي.
ګران ورور کاشکه دغه سه دا څنګه چې اوس دا تاسو د سهار خبرونه وي، زه د ژورنالیستانو نه یو شکایت لرم، بلکې کلام ته لرم. د دې حق له ش جورنالستان اوس په امریکا کې یو څرنکار ناست وي، د کونړ خبرې کوي. هغه د کونړ له حالاتو نه خبر خو هلته غږیږي یا په بل ملک کې. زه باید زمونږ د عوامو نه پوښتنه شوې، زمونږ د خلکو نه شوې، جورنالیسټ کړی وی، میډیا کړی وی، چې تاسو څه تکلیف لرئ په کونړ کې؟ موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو، د سکنجو سره مخ یو، د بشري حقوقو د خپلو د اندې کولو سره مخ شوي یو، اعدامونه سزاګانې ګورو وینو. میډیا مو غږ نه رسوي چاته.
صحیح ده، دا مهم موضوعات دي او دا خبریالانو زیبغواري ده چې په دغه موضوعاتو باندې راپور ټینګو کی او د خلکو ستونزې را ښکاره کی. تاسو ډیره مننه. د همایون خان په آواز باندې دغه سندره وایا
وایا بولا جانا جون تپوسته ک جواب جون وسال ته ک جنون دی کرام کستر ژوند امام دے ک گلفام دے ک منبر دے ک محراب کيو مس وند جهان کی رنگین خوب دے سرا آیا آیا مولا جانا جون تپوس دے ک جواب آیا آیا مولا جانا جون تپوس دے ک جواب سرور دے جوان فرعون دے او غرور دے جنون دے او سرور دے غنمرود دا زر تخت دے رنگین ملت منصور دے غنمرود دا زر تخت دے رنگین ملک منصور دے دا حسین مسکے مسکے دے دا یزید مست غرور دے دا بہار دے کا گلاب دے لت پٹ شوے دا پیارونا آیا آیا ملا جانا ہم تب پوستے کا جواب آیا آیا ملا جانا جو مست مایو جان دے لے بنے مست خیال دے جو مست مایو جان دے لے بنے مست خیام دے کیو مست دم کچ کو کدو دس بوش کو کیو مست دم کچ کو کدو دس بوش کو یو رنگین باغ دلولو کو خیام خبالو کیو تیخو فرار دے تختی دل سنا آیا
مشال ریڈیو توګه خبرونه ورې سلام پښتونخوا وردونکو را سره دی ستړمې سي زړګي اثر دې په خیر
سلام علیکم شاهین بنره صاحب تا ما شاده زم کران ار وردونکو ته سلامونه دي
ډېر مهرباني وعليكم السلام تاسو څنګه دې تم خدي
جی فرناز خان وزیر بنو خبریال بکا خیل پلائن بنده اندر سره
مون خوستا سو دغه پیجنو کنه جی اواز پیجنو کنه سیبا
جی سر لکاب پرندا منډی سر دی خیل خړګی منډی کې یو میچ و چې پکې مشر مالک ویلیج سابق ناظم محمد علی خان سر دی خیل او پکې نور داسې کسان وي سپینجو می او دا میچ کې نامات ورکړل او خلای میچ وشه خپل خلکو په خپل برابرۍ او ویلیج مالک محمد علی خان سابق ویلیج ناظم محمد علی خان سر دی خیل دا هو ولا چامن امان کوشش کوستای او داسې مې چونر والے سره سکلونر والے سره چې مینا محبت بلکه په هو دینه کې دا هیوا رابطہ دا یو خبره ده والله او ما شمانه او د جوانانه یو ګډون دی او ټولنه دا یو برابرۍ ده شاین به سبا خبرې ته وکړلې
زبردست دا خو بس ډیره مهمه خبرې دي او تاسو موږ سره شریک کړئ نو موږ ډیره مننه کوو ډېر خوشاله اوس ډېره مننه او دغه برخه کې د حنیب بچا په آواز باندې دغه سندره وه
خورش ولا خندج جانانو خوڑا سغار بیو خوڑا او سہجرانو خوڑا سوین خور سولا خند جانانو خوڑا سغار بیو خوڑا او سہجرانو خوڑا جوڑ محبت رتا پہر نوری خطرے دی یارا محبت نمیگی لیدی یارا محبت نمیگی لیدی شلوز د جانان شما خورم او خور پاتې شم په عشق خان شما جانان زمان شلوز د جانان شما خورم او خور پاتې شم په عشق خان
دا او جهانی بچا سندره مور د مو سره ډېر یو زموږ ورک ملګری راغلی دی حبیب مسافر صاحب. مسافر صاحب بخیرونه ستړی مشه
قربان شاهین جان د ورک نوم مره کا زما په لړ کې زو ورک سم تر سره سلامونه او مینا لرو برو ټولو پښتنو ته قربان
ډیره مهرباني ته ور په مونږ باندې ګرانی کنه ګور مونږ ویری ګوستا مینا کما شو زمونږ سره چې ته ورک شي
زما مینا چې کما شي ز ژوند نه غواړم شاهین جان زه ژوند په مینا کوم قربان
خا خا دا غټه خبره دا غټه خبره د مسافر وای کنه صبر ته وای
بس د کابل جان در سره ما
اونه د کابل جان هر لته وای
بالکل قربان د شمه د تیرو دوله سورز نه چي دا مخکنی حکومت د منځ ته لیدا او لا حکومت شتم نه زکه مګه به سرپرست یودلته دلته یو څه ستونزي دي چې منګار وخت د غختنه کړي د کاغه د هر چارواکي راضي دلته یا د هر چا حکومت وي مونږه ولسی خلک مونږه د ولس غوښتنې په کار دي چې وی کو
جی جی جی
هغه تعلیف یو ک جمهوریت وي کیسا امارت وي خو دلته بینکونه بند دي ډیر غټه ستونزه ده او خلکو کومې روپۍ چې په تیر حکومت کې په بینکونو کې خې دي هغه ته لار نشته دی وعده کړی و چې خلاص بشي خلا خلاص نه دي نو ګوره په دې کې د طالب چارواکو نه په جدي غوښتنه کوي د کابل خلک یا عموما د افغانستان خلک د لوګي سره مخامخ دي په الحال په دغه ډیر زر غوړو کې او دوهم خوراکي توکي بارزان یا قیامت خو جوړ روپی نوی پڅې واخلي نو بینکونه چې باید خلاص شي او دغه د خارج کې مسافر دي د دنیا مسافر وسیږي هغه خپل کورنوي تاغه د روزمره مساریب به میاشتنی را لېګل هغه هم نشته لاری بندې دي نو دا ډیر مهم دی چې نور ژوند بکیږي په یو شی باندې افغان ولس لرو بر ټول خوشاله پدې ده چې یو ځل بیا مونږ ته خوندې کندې نشوي مندې مبوري نشوي ماشومان مو یتیمان نشو نو دا د ویاړ خبره ده او باقي تیر حکومت او دا حکومت ګورو چې ولس ته څور کوي
ډیر معلوماتي او قیمتي خبره ده وکړي مسافر ستاره ستا کورنۍ له ټول کابل جان له ټول افغانستان له ډیر امن خوشاله او خیر غواړو ستاره ډیر ډیر مننه چې مونږ دی
مننه قربان
ډیر مهرباني جی ډیر خوشاله اوسه او د خبرونه په دغه برخه کې دغه سندره ووري مونږ پر روانه خبرونه کې د تازه معلومات تو او راپور نو سره ki ki no